بلی فرشته جان تاسو ستړي مشه. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه واورئ. دغه راز به د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم مطالب درته خپاره کړو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې دغه ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه 9 بندیان او لسی وګړي وژلې دي. د کویت یو شمېر دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. عراق او سعودي عربستان خپله ځمکنۍ پوله تر 10 کلونو وروسته بیرته پرانستله. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې هغه ادعاوې چې دغو ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه 9 بندیان او لسی وګړي وژلي ثابتوي. د جرمني د دی پی خبري اژانس راپور له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن پنجشنبه د دغه څېړنې د راپور تر خپرېدو مخکې د استرالیي ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده. دغه څېړنه چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوې پکې 500 پیښې څېړل شوې او له 400 زیاتو شهیدانو سره خبرې شوې دي. د دغه څېړنې موندنې ښیي چې استرالیي ځواکونو په افغانستان کې چې ډیری په اروزګان ولایت کې میشتو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ غیر قانوني وژنې او له بندیانو سره غیر انساني چلند کړی دی. کمبل اپا کامبیرا کې خبرلان ته وویل چې د 15 استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د 9 کسانو د وژلو د ادعاو په اړه د 3 پیښو په څېړنه کې کره شواهد ترلاسه شوي دي. د هغه په وینا د دغو 15 سرتیرو یو شمېر تر اوسه په پوځ کې خدمت کوي. د یو بل خبر لمخې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیر ورځ له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو د جنګي جرمونو پر ادعاو خبرې وکړې. جمهوری ریاست تیر ماخام په یو اعلامیه کې وویل موریسن په افغانستان کې د یو شمېر استرالیي سرتیرو د جنګي جرمونو په ترسره کېدو د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره کړي او عدالت به تامین شي. د استرالیا صدر اعظم لک تر لږه د خپلو 10 سرتیرو په اړه چې 15 لا هم په پوځ کې دنده لري د تحقیقاتو امر صدر کړی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو پر امریکا د 2001 کال له تر روسي بریدونو راهیسې له امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. ډیری دغه ځواکونه هم د افغانستان په اروزګان ولایت کې دېره وو. د کویت یو شمېر دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربند غوښتنه یې وکړه. دغو عالمانو پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. وسلوالو طالبانو که څه هم د فبروري په 9 په قطر کې له واشنګټن سره موافقه لاسلیک کړي، خو بیا هم په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي درولې. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د دې اعلامیې د هرکلي ترڅنګ پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سوله غوښتونکی اقدام د افغانانو او افغان حکومت د سوله ییز لیدلوري ملاتړ څرګندوي. دوی اونۍ مخکې د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د ملي اردو چارواکي وای په زابل کې تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو یوه حمله په شاتم بول شوی او 2 طالبان وژل شوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لواء قومندان ډګروال سید بابا منصوري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په پرسونل باندې په شاجوي کې دشمن وختل چې حمله وکړي. خوشبختانه زمونږ پرسونل په وخت زمانه باندې دوی حمله ته ځواب ورکړ. په دغه نتیجه کې یو کس اسیر لري، دوه کس مړ لري چې ساحه کې پاتې، دریم زخمیان دي.
وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نخښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی لخوا کنټرولېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر ایران د تر ټولو زیات فشار راوستو تازه بیلګه ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل ولسمشری دورې په وروستیو دو میاشتو کې لګوي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د امریکا خزانه وزارت دغه تازه بندیزونه پر هغه څه چې د خامنئی د ملاتړ کلیدي شبکه بل شوي لګول شوي دي. دغه وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنئی یې کنټرولوي لس کسان او پنځلس اړوند بنسټونه یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکنۍ پوله تر دیرشو کلونو وروسته بیرته پرانیستله. د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو پرون چهارشنبې پر پوله د دروازې د پرانیستنې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا پوله په داسې حال کې پرانستل شوه چې په تجارتي مالونو ډکې لارې له پولې واوښتې. په 1990 میلادي کال کې پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې وه او دا پوله تړل شوې وه. خو د عراق اوسنی صدر اعظم مصطفی آل کاظمي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لري، ځکه د دواړو هیوادونو سوداګري اړیکې په غوړېدو دي. د آزاد اروپا او ازادي راډیو د بیلاروس څنګه یو خبريال چې الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهرو پر مهال په مینسک کې نیول شوی او په لس ورځني بند محکوم شوی دی. دا موضوع د دې خبريال د کورنۍ غړو را برسېره کړی دی. ایهار کارني د هغو 1200 کسانو په ډله کې و چې تیر ریاکشن بي د نومبر 15 په بیلاروس کې د مظاهرو په مهال نیول شوی او هغه وخت په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې د نیول شوو کسانو په ډله کې د کارني په ګډون لږ تر لږه 13 خبریالان شامل وو. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې په ټول مینسک او په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکز وي.
د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوریت په لیدنه کې د سیمه ایز همکاري د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي.
کابل ته د عمران خان در سفر مخکې پرون په پکتیکا کې ګڼ شمېر کسانو د هغه پر دې سفر د اعتراض لپاره لاریون وکړ.
چې د افغانستان هیواد نور لتان ستړی دی، د غښتا پالیسي د نور بدله کړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به اورئ چې بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد یو اغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندۍ شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیزې خبرونې لرو.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېر علي خان د دورې نشو.
په دې اړه به د ژوند په شیبو ونیزې خبرونه کې واورئ چې له بلې د اساسي بشري حقوقو له ونیزې خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د حکومت له لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ پر پراختیا او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکز وي. عمران خان نن د پاکستان د یو حکومتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر کابل ته ځي او د ولسمشر اشرف غني تر څنګ بل نور افغان چارواکو سره وګوري. دا به لکه چې عمران خان په 2013 میلادي کال کې د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړې افغانستان ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست ویل ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړ رتبه چارواکو سره به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرې د سوداګرۍ او سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا او نورو مسایلو ورټولې وي. پاکستانی رسنۍ وایي د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان چې د یو دولتي هیئت مشري کوي د افغان حکومت په بلنه نن پنځشنبه کابل ته ځي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
د دوړو هیوادونو مناسبات په د دوړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موسوي د افغانستان بهرنی سیاست سوداګری زوړیکو پراختیا او د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا د پاکستان لومړي وزیر سره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په لیدنه کې د سیمه ایز همکاري د څلورلارې په توګه د افغانستان پر موضوع او فرصتونو تمرکز وشي، چې له مرکزی آسیا سره د جنوبی آسیا د نښتولو په برخه کې په افغانستان کې شتون لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست بل ویان صدیق صدیقی ویلي چې د پاکستان او افغانستان د رهبرانو په بحثونو کې به د افغانستان د سولې پر موضوع هم تمرکز وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د لړم یا قره پر 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ یو غونډې ته ویلي وو پاکستان اندیشمن دی چې هندوستان شای د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې‌ثباتۍ لپاره کار واخلي، هغه ادعا چې افغان او هندي چارواکو رد کړې ده. افغانستان چې هڅه کوي د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا له مرکزي آسیا او اروپا سره ونښلوي، غواړي په سوداګرۍ کې پر پاکستان خپله اتکا کمه کړي. د بلومبرګ خپرونې په حواله افغانستان ته د پاکستاني مالونو صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% راکم سوي دي. د پاکستان یو هیئت له وړاندې کابل ته رسېدلی او وړم ورځې له افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړی دی.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر د مخه پرون د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو شمېر کسانو د دغه سفر پر سر د اعتراض لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدل کړي او د سولې، امن او ثبات لپاره د اخلاص ګامونه واخلي. نور حالی د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال احسان آرین پر راپور کې
دا شوارونه د هغلسګونه پکتیکاوالو دي چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په خبرګون کې په پکتیکا ولایت کې لاریون وکړ. دوی وایي پاکستان له افغان حکومت او خلکو سره رښتونی نه دی او تر څو چې د هیواد په خپلو پالیسیو کې بدلون رانه ولي ورته سفرونه کوم درد نشي دوا کولای. د لاریون یو ګډونوال تاج محمد اورګونی وایي
د دستی ټکه کوي نو بیا هغه دوستی را سره وپاله کم چې زمونږ حق حقوق دي. نور له عمران خان څخه غوښتنه دا کوو چې دغه د افغانستان تر ازي زمونږ دغه پیغام واوره، خپل دولت ته دا پیغام ورسوه چې د افغانستان هیواد نور لتان ستړی دی، دغه شتا پالیسی دی نور بدله کا.
د دلاریون یو بل ګډونوال غلام محمد وطنمل وایي د هیواد په یوشمیر ولایتونو کې وروستیو جګړو او افغان وژنې وښودل چې لا هم پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او اهدافو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون نه دی راوستی.
څو ورځې مخکې تاسو ولیدل وسلوالو مخالفینو په هلمند باندې د هلمند په ځینو ولسوالیو باندې پراخ بریدونه وکړل. په دې بریدونه کې وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته چې په دې کې د پاکستان د پوځ جنرالان پوځیان هم شامل وو. د عمران خان د ولسونو غوښتنه دغه نه ده چې یوازې راشي سفر نمایشي وي، زموږ غوښتنه ده چې د دهشت د جنگ د بربادۍ له پالیسۍ لاس واخلي، په افغانستان کې داسې پالیسي غوره کړي تر څو افغانان افغانستان سولې ته ورسیږي، امن ته ورسیږي.
که څه هم پاکستان په وار وار ویلي چې له افغانستان سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو نه یوازې عامو خلکو بلکې افغان دولت هم له دې وړاندې په ځلونو د پاکستان په حکومت ورته نیوکې کړي دي. خو تازه د پنجشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه په یوه ورځني سفر کابل ته راځي او نوموړی به د افغان سولې، سوداګرۍ او د سیمې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا له افغان لوري سره خبرې وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده ماسپشین لدو ده مازدیگر تر څلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې کوو. د دغو ځواکونو وتل به په افغانستان کې پر روانه جګړې او د سولې پر روانو هڅو څه ډول اغیز وکړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د تیرې سې شنبه پورې اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به افغانستان خپل 2000 سرتیري وباسي. د افغانستان حکومت هم په خبرګون کې ویلي چې دا اقدام بر افغانستان پر وضعیت په تیر بیا امنیتي وضعیت ډیر اغیزونه کړی او ډیر بدلون به رانشي. پر دې موضوع فریبا ظاهر د سیاسي چارو له کارپو شکریا بارکزی سره مرکه کړې ده. اغلی بارکزی د مرکه په پیل کې وایي
زه فکر کوم امریکا هر اقدام افغانستان او سیمې پورې مستقیم تاثیر لري. د امریکا سرتیری د نه افغانستان کې تا نه تنها یوازې د امریکا نظامي شتون بلکې د دوی سیاسي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ګټې افغانستان ته رسیدل. زه فکر کوم دغه د وزرو کسانو وته افغانستان هر برخه کې د سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو روابط تخنیول بیا تر نور مسایلو پر خامخا به مستقیم اغیز ولري. د دې تر څنګ زه غواړم په ځغرده دا ووایم چې کیدای شي بیرته د شرایط په تغییر سره امریکا خپل تصمیم بیرته بیا کتنه وکړي یا غور وکړي، مګر اوس د تاره زه فکر کوم پر دغه تصمیم باندې دا ښه پایلې نه تنها یوازې بلکه
سیمه ته به هم ونلري. مشخص کی چې عواقب به تسوي او پر کوم برخو به ډیر وي.
متاسفانه په افغانستان کې د افغانستان د دولت ظرفیت دونی نه دی چې موږ په یوازې د ترورستانو سره مبارزه وکړو، د افغانستان د دشمنانو سره مبارزه وکړو. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې هم څنګه چې تم او توقع کېدل پای ته ونه رسېدل. نو زه فکر کوم چې د وخت په تیریدو سره د افغانستان دولت به په دې باندې ښه پوه شي چې د امریکا حضور افغانستان لپاره یوازې نظامي حضور نه و، بلکې په سیاسي، پراختیايي، بشري مرستو باندې هم مستقیم اغیز درلودای.
تاسو د سولې د مذاکراتو خبره یاد کړه، نو که چیرې دا اقدام عملي سي د افغانستان د سولې پر وړاندې مذاکراتو کې چې موږ اوس په دوحه کې روان دي پر هغه به تاثیر ولري؟
په تاسف سره د سولې پروسه نور بغواړم یو نوم د سولې پروژه تروسه پوری هیڅ پرمختګ نه درلودله. په تیر دوه میاشتو کې هرڅه په خپل ځای باندې په ټپه ولاړو او احتمال د دې هم نه لیدل کېږي چې دغه پروسه به وتوانېږي چې په راتلونکي څو اونیو کې هغه څه مثبت بدلون رامنځته کړي کوم چې افغانستان او نړیوال ټولنه یې غواړي. زه فکر کوم د سولې پروسه تروسه پوری چې لاین حل ده تر دې وروسته به هم کوم دغه سیر مخته به روان وي. وخت په تیریږي، طالبان او د افغانستان دولت دواړه به وخت ترلاسه ورکړي.
بله، که بیا هم راسو د امریکا د اقدام ته یا د پریکړې ته چې اعلان کړه، دا ډول اقدامات یو نوی میراث دی د جو بایدن لپاره. ستاسو له نظره له کوم خنډونو او موانعو سره به په افغانستان کې مخامخ شي د نوی دیموکرات ولسمشر؟
نوې دیموکرات ولسمشر افغانستان د لپاره پلاکان بل نظر لري. که چیرې جو بایدن خپل پخوانی نظر چې افغانستان په حق لباندې دلودل او فکر کوي چې په افغانستان کې امریکا د ملت جوړولو، دولت جوړولو لپاره نه دی راغلی او پریږدي د افغانستان وسپاري لکه څنګه چې د جهاد په دوره کې پاکستان ته سپارل شوی وو او د پاکستان د طریقه څخه دوی مخته تلل او مجاهدینو سره مرسته کوله، اوس هم پریږدي او دغه افغانستان چاري پاکستان ته وسپاري. دا فکر کوم چې یو بل ناورین نه تنها یوازې افغانستان د لپاره بلکې سیمې د لپاره به راپیل کړي. خو بیا هم زه فکر کوم که چیرې دوی هغه مشاورین چې دوی پوهېږي چې پاکستان په افغانستان کې دننه څه کوي او واقعیت د پاکستان څه دی، پر هغه باندې خبرې وکړي او افغانستان څه ته ضرورت لري او که چیرې خدای مکړه افغانستان دغسې یوازې پرېښودل شي، که څه هم دا موازی خبر ده چې هیڅوک په افغانستان کې تر پایه پورې بنه. خو بیا هم که چیرې پر هغه تیر فکر باندې دوی روان اوسي، زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې سم میراث به ورته پاتې نه وي، بیشته دا هغه مرحلې ته رسیدل چې اوسنۍ مرحله ده چې حداقل نسبي سوله ده او د سولې خبرې دي، او یا هم په افغانستان کې یو سیاسي زعامت پوره مشروعیت یا نیمګړی مشروعیت، خو بیا هم یو منتخب نوم ورسره دی، ستا بیا دغه مرحله به هم موږ ته لاسه ورکړو. خو هېر هم نه سي چې په دې کې امریکا تاوان نه کوي. هغه ستر هېوادونه دي چې خپل پالیسي او خپل ګټو د پاره یو ځای ته ځي او د خپل ګټو د پاره د یو ځای څخه وځي. موږ باید په سیمه کې ځان لپاره نور دوستان پیدا کړو او د هغوی په مرسته خپل دښمنانو ته د کار او د پیشرفت زمینه برابر نه کو.
د سیاسي چارو کارپوه شکریا مبارک زیو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اغیز په باب خپل نظر سره شریکاوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د نومبر 19 د فلسفي او د تشنابونو نړیوال ورځ د پر دوړو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی یو بل موضوع، بازارونو ته د کورونا وایروس پر ضد یو اغیزناک واکسین د وړاندې کولو چارې ګړندې شوې. په نړۍ کې پر کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته شوو کسانو شمېر تر 55 میلیونو او اتو لکو اوښتی دی. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د امریکا د درمل جوړولو لوی شرکت فایزر وایي د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي پر ضد د دوی د واکسین د ازموینې ورستی پړاوونه جوتوي چې دغه واکسین خلک له کورونا وایرس نه په سلو کې 95 خوندې کوي. د دغه شرکت په خبره داسې ښکاري چې دغه واکسین کولی سي پوخ عمره کسان هم چې په کورونا وایرس اخته دي او د مرګ له خطر سره ډیر مخامخ دي خوندې کړي. اوس بازار ته د دغه تازه جوړ سوي واکسین د وړاندې کولو هڅې ګړندې سوي دي. د دغه واکسین د نهایي ارزونې په اړه معلومات په داسل کې خبریږي چې یو اونۍ مخکې په لومړنیو ازموینو کې معلومه شوه چې دغه واکسین په سولې کې نوي مؤثر دی. د امریکا د درمل جوړولو یو بل شرکت مدرنا هم تیره دوشنبه د خپل جوړ شوي واکسین په اړه لومړني معلومات خپاره کړي و چې د هغه مؤثریت هم تر 90% زیات شول سوی و. د واکسینونو د جوړولو هڅې په داسې حال کې چټکې سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپا په لویه وچه کې د سختو لګول سویو محدودیتونو له کبله تېره اونۍ په تیرو دریو میاشتو کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر یو څه کم و، خو په دې وایرس د مړو کسانو شمیر هغسې زیات ښکاري. لګول سویو محدودیتونو په ځینو هیوادونو کې د خلکو غوسه پارولې ده. د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون په زرګونو کسان په احتجاجي ډول له ماسکونو پرته لارو سړکونو ته راووتل او له پولیسو سره چې پر دوی وبشندلې لاسوګریوان سول. که څه هم په جرمنی کې ډیر کسان د لګول سویو محدودیتونو ملاتړ کوي، خو لږ شمیر خلک چې دا محدودیتونه غیر قانوني او د ځان په زیان بولي په منظم ډول په اعتراضونو لاس پورې کوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 55 میلیونو او اتو لکو اوښتی او له دې جملې تر 90 میلیونو ډیر کسان روغ سوي دي. په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په نړۍ کې د مړو شمیر تر 1 میلیون او 4 لکو اوښتی دی.
یو شخص د پیړیو په پوړیو کې ژور تفکر او انتقادي تفکر ژوندۍ ساتلی فلسفه ده چې آن د نن ورځې د مهمو ننګونو لکه سولې، مهاجرت او نور ځوابونه هم موندلی شي. ویل کېږي د فلسفې عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایښت عمر دی، خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. له دې سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلي موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت سروان ترتیب کړی او ریدل به د فلسفې په پیژندلو کې سره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخته پوښتنه دا ده چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهې ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. د دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه وپوښتل شول آیا ته پوهې. د په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنا چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده، او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساینس دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږیدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کېدی شي چې یو شی وي او علت ونه لري، موږ نړۍ واقعیت ګڼو خو واقعیت څه معنا لري؟ د انسان تقدیر د ده په لاس کې دی که له بهره ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویده یو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله غضنفر وایي فلسفه د بشر د معرفت یوه څانګه ده چې د تفکر او استدلال له لارې د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساینس او هنر د معرفت نورې مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دي. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفي معرفت په استدلال.
هنر که تر ډېره حده د انسان احساس بیانوي، ساینس که تر ډېره حده د تجربې په بنیاد باندې یو حقیقت ته رسیږي، فلسفه د تعقل له لارې ځینې کلي حقایق بیانوي. له کلي حقایقو نه مطلب دا دی چې داسې څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وه او که اول یو شعور و، دا د تجربې له لارې موږ دې حقیقت ته نسو رسېدی، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلی، تجربه کولی نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسېږي. په دې حساب دا هم ویلی سو چې په فلسفه کې استدلال ډېر بنیادي ټکی دی. فیلسوفان یا خپل نوی استدلالونه جوړوي، نوی دلایل جوړوي د یو موضوع په باره کې، او یا د نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه په هغو نقد کوي.
غضنفر هم همداراز وایي فلسفه په خپله بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډېره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یوه علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پیژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 56 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا څه ده؟ افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسني وخت کې ټولنې بېلابېلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي، او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي، او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بېلابېلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق لارې د بحث ته زمینه مساعدول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډیر مهم رول لوبوي او اجازه ورکوي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضی مسائل چې دوی ته د تقدس تر حده پورې تلقین شوی دي چې باید هغه تقدس ورته من قائل اوسیږو، د هغو د ننګولو لپاره زمینه مساعدوي.
خو د استاد نجیب منلی په باور فلسفې ته له دې کبله هم اړتیا ده چې انسان له دې طریقه ځان پیژندلی شي، او په شرق کې فلسفه د خدای پیژندنې یوه لار هم ده. د زیاتوي
انسان د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپل چاپیریال د پیژندلو لپاره، د خپلو مکلفیتونو د پیژندلو لپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې دا اصول انسانانو ته ورزده کړي.
تر سقراط وړاندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله، او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي. خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفه پلرونه ګڼل کیږي. حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپل سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفه په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت همره پوهېدار ده چې انسان ته ممکنه ده.
د فلسفې د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د فلسفې په اړه نور معلومات ترلاسه کړل. وړاندې د خبرونې په دوهم نیمه کې به دغه راز د تشنابونو په باب هم واوري چې نن نړیواله ورځ ده. اوس یو ځل بیا پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د استرالۍ ځانګړو ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د یوې څلور کلنې څېړنې نتیجه ښیي چې کره شواهد شته چې هغه ادعاوې چې دغو ځواکونو په جګړو کې په غیر قانوني توګه نون نه دېرش بندیان او لسی وګړي وژلي ثابتوي. دغه راز د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په افغانستان کې د استرالیا ځواکونو د جنگي جرمونو پر اداو خبري وکړې. د جمهوریت ریاست له خوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې سکاټ موریسن په افغانستان کې د یو شمیر استرالیا سرتیرو د جنگي جرمونو په ترسره کېدو د خوښنی څرګندونو ترڅنګ ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د هغوی څېړنې به په ښه توګه ترسره او عدالت به تامین شي. د کویت یو شمیر دینی آلمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او د بیړني اوربن غوښتنه یې وکړه. دغو دینی آلمانو پرونی په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې روانه جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د یو لړ بندیزونو لګولو په لړ کې هغه بنسټ په نښه کړی چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهای لخوا کنټرولیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د مستضعفان په نوم بنسټ چې خامنهای کنټرولوي لس کسان او پنځلس اړوند بنسټونه یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. عراق او سعودي عربستان خپل ځمکنۍ پوله تر دیرشو کلونو وروسته بیرته پرانستله. په 1990 کال پر کویت د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر یرغل وروسته سعودي عربستان له عراق سره خپل ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې وو او دا پوله تړل شوې وه. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې یو دوه اونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې خو تر دې مخکې به د تشنابونو په باب واوري چې نن نړیواله ورځ ده. تشنابونه د انسانانو له اساسي ضرورتونو بلل کېږي. په تېره بیا په عامه ځایونو کې موجودیت ډیر اړین دی. خو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې خلک په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل سیند یوه ښکاره بېلګه ده چې خلک هلته څه کوي. رحمت الله افغان ته به غوږ شو.
په کابل ښار کې میلیونونه انسانان اوسي. په دغه ښار کې د لاس منځلو په ګډون د لازم او مناسب روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیری ښاریان په ځانګړي ډول ښځې اندېښمنې کړې او ورسره په خوا کې په ښار کې ډیرانونه هم زیات کړي. احمد او سونیا دوه تنه د کابل ښار اوسیدونکي وایي
البته زموږ هیوادوال د پاکی ډیر په ښار کې نه مراتبي چې دا ډیره ستونزه ده. د هوا په ککړتیا کې ډیر رول لري. هوا چټلوي، هوا خرابوي، همدارنګه ښار بدرنګه کوي. په دې برخه کې زموږ هیوادوال باید ډیر پام وکړي او البته خپل ښار لکه د کور په څیر دوی ته باید ښکاره شي او دوی ساتنه وکړي او نظافت باید دوی هم په کور کې او هم بیرون د کوره مراعت کړي.
استفاده از دستشوی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانه ما این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
دستون زیوازی کابل خار پوری نمحدودیگی بلکه ده هواد پکچه زیاد خلق لدستون زی اکدیگی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس هم په سلو کې دیارلس سلنه خلک لاس مینځلو ته لاسرسی نه لري او په آزاده فضا کې رفع حاجت کوي. د دغه وزارت مرستیال بیان د معصومه جعفری وایي
مسورت عمومي در تمام جهان 2.4 بلیون نفر
په ټولیز ډول په ټول نړۍ کې 2.4 بلیون کسان حفظ الصحه ته لاسرسی نه لري. همداشان په نړۍ کې 9.6 میلیونه کسان په خلاصه فضا کې رفع حاجت کوي. یوازې په افغانستان کې 60% خلک خوندې تشنابونو ته لاسرسی لري. اوس هم 13 سلنه افغانان په آزاد فضا کې رفاجت کوي،
هم رفاجت فضای باز استفاده میکنه.
په ورته وخت کې د کابل خاروالی ویان د سمیر رسوای چې کابل خاریان له تشناب نه استفادې ته پام نه کوي.
په ټوله کې د کابل په کچه 27 تشنابونه لرو، څو خاریان ورنه استفاده وکړي، خو له بده مرغه د کابل خاریانو نه همکاري د دې سبب شوی چې له تشنابونو ښه استفاده ونه شي.
له بلې خوا د سیمه ایزو ارګانونو تخنیکي رئیس محرم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه د تشنابونو نشتون اوس هم یوه لویه ستونزه ده. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د تشنابونو په جوړېدلو سره دا ستونزه هواره شي.
خوشبختانه ډېر حده پورې په دغه بخش کې کار شوی دی، یو څه بهبود راغلی، ولې اوس هم دغه کفایت نه کوي. موږ ضرورت لرو چې په حد اقل په غټو ښارو کې 10 یا 15 یونټه د تشنابو موږ ولرو د ښارو د نفوس په اساس باندې.
که څه هم په کابل ښار کې د تشنابونو نه شتون نارینه وو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده، خو د خلکو په باور د سنتي ټولنې او حاکم فرهنګ له مخې په دې برخه کې د ښځو ستونزو ته پام نه دی سوی. دغه ستونزه چې د ښځو په باور باید ژر هواره شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. دا دیونه په خبرونه کې د بشري حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدی څخه وکړو چې دولت د بشری حقونو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشری حق درج دی، او دولت کله ملحق سو دغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباع و ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغه سه پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباع هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل بشري حقوق دی چې آلتا ذکر سوی دی، ولی دا چه نن سبا دولت بعضی حقوقو تا یا حقونو تا جمن ندهی، رعایت نکهی. مگو تاسی ویلی سو دیدی مدعیو چه پا افغانستان که چلور دوری دی ولسواکی انتخابات وسول، خلقو پا دیر شوق او خلقو پا دیر محدودیت و تهدید سره راغلل خپل رای دی خواهی نومان ته خپل رای وکاروله، خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکړي، هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله، هیڅ درناوی ورته ونسو چې دا ډیر ځای د تاسف دی. بل آزادی ده، آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر، خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی، او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه اړخ کیستا دغه دی زوف نقاطی. درهم موضوع دی مظاهره ده چی مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی که خپل حق واری، خپل مسلم حق واری، ده حق حقوق وی او یاد مظالم پا مقابل که را جگی که لکه گرانی، لکه بیعدالتی، لکه یو زورواک جگیگی پا یو دی چا زوی وزنی، دی یو چا پا ناموس تجاوز کیگی، او یا دی چا زمک غصب کیگی، دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غگ جگیگی، دغا غگ ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی. نور دسی مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقون پر رعایت که کوشش وکی، تلاش وکی او بشری حقونو تجمن وسیگی.
کرا شده تا چه دا افغانستان پا قوانینو که لبشری حقونو دا ملاتر پا حق لطا ویل شوی؟
دا افغانستان پا قوانینو که لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله اساسي قانون دی چې دې کې د اتباعو حقوق ذکر سوي دي. یو بلکې مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین ته راسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو او همدغسې کود جزا په قانون کې جرم په ګوته سوي دي، هغه ته مجازات تعین سوي دي او همدغسې د بشري حقونه لکه د اطفال و حقوق او دغسې هغه خشونت موارد چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده هغه په ګوته سوي دي. د هغې په رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکړي او دغه قوانین مرعی الاجرا او لازمی په خپل ارګانونو کې د دې باساس و د دې پوښتنه وسي. دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوي دي او توشی سوي دي او په رسمي جریده کې فرضاً دا قوانین او حقوق د اتباعو ذکر سوي دي، نو په دې کې له ټولو نه مخکې زمونږ کشفي او امنیتي ارګانونه مکلف دي چې کله تورن کس نیسی هغه به د قوانینو په رڼا کې په هغه اصولو کې یو کس به نیسي او داسې نسی چې د بې د اصول او بې د مقررات د زیربط ارګانونو نه دی د یو چا آزادي سلب کی او برات زمه حالت د اصلي دی چې هغه د بیا کشفي ارګانونه امنیتي ارګانونه هغه تورن او یا مظنون وګڼي، په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه هغه اصلي حالت دی چې د هغه بریو زمه حالت دی باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسي. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 24 ساعتو په زننه ساراندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو ساراندوال مکلف پدی دی چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکوي او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کم شي باندې دا کوي باید هغه پولیس ثابته کی واضح کی او بغه په رابطه پولیس ښه کافی معلومات ولري. ساراندوال کوای سي چې دغه مدارکو دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپل مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو تورن په حق باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس چې د هغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کړي. دویم باید د هغه وکیل د مدافع وي، د هغه ساراندوال وي، جلسه په کامله د بشري حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا هغه په تناسب د جرم جزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشري حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله د هغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلق د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کړي. د دې د اجرا له خاطره اول خو مدني ټولنې دي چې مدني ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نه سي، د هغوی غږ د هغوی نظریات محدود نه سي، د هغوی مسؤلین تهدید نه سي، د هغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا همدغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلی دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت د هغه رعایت نه کوي، دغه کاس کوي چې د خپل اسناد او شواهد سره د افغانستان د بشري حقوقو تراسي مراجعه وکړي او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دند او مکلفیت دی چې ترغو د بشري حقوقو د اعاده له خاطره د دولت سره په پیګیری کې د دولت سره د شخص د حقوقو پر رعایت سره همکاري وکړي او دولت نه تقاضا او خواست ده کی چې بشری حقونو تضمن سی او د هر چا حق په حقدار تور کړ سی. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه دویستمه ماده ده چې هیڅ نوع باید تبعیض ونه سی، برابری په هر موضوع کې په هر اړخ کې که هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي، داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښي دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون پرسپال ده په بیرون بازارو کې سودا کیږي، یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دی چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نکو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کی، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا په هیګی چې په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان له دورې نه شو.
اوسنۍ حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدی فرهنگی مسائل مطرح کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ورسپانو او جریدو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو. زه وګما جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره اوسئ.
قدر من دوستانو، د روایت لمخې د لومړي ځل لپاره نشریات امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شیر علی خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بیلابیل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول، نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان له دورې نه شوې. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د 1300 یا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د دې اخبار د نشرېدلو مخه بنده شو. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼه یې نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ، او د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو، په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعی عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعی سیهیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړه. آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بند شي.
دغونه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سراج الاخبار افغانستان په نامه باندې کومه خبرونه راوویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې هم یوه ګڼه نشر کیږي، په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته افغانستان حکومت ته شکایت کوي، بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسی، دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و. نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی د ورځپاڼه تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخ کې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خبرونه برطانیې حکومت بنده کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا و چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره به دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي، خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي دغه د لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1403 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا دروشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډیر ارزښت ورکول په خپله نشریې ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څه وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتوري په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه با په هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسي په لسیزو کې د ورځپانو او جریدو لیکلو ته زمينه ډیره برابر شوه، نو ځکه خو یې شمیر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داوود خان په وخت کې بیا ورځپانو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ساور د 1 منټې کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومنده. دغه وخت هغه مهم ورځپانې د ساور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ساوروي. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپانو پرمختګ وکړ، خو دومره وو چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې، د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپانو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپانې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي، د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهمه ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. د جمهوری ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې د خپل د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د غو لیکوالانو نمونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډیره پخوانی ورځپاڼه ده، البته ول جریده وه، یعنی په هفته کې یو ځل په دوشنبه خبرېدل. د پښتو ټولنې د خوان وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله، بیا د ورځپاڼې په توګه هر ورځ خبرېدله. خبرونه تر ننه پورې دوام کړی دی. زغه وخت چې د ژورنالیزم محصول وم، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوي دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. دغسې محمد ارسلان سلیمي، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوي دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمېر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د هیواد ورځپاڼه له عمومي مسول زلمی شهبا سره مرکه کړي. په پیل کې ورنه پوښتلی چې هیواد ورځپاڼه په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شو. نو پریکړه شوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د رادیو افغانستان د خبرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله، په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل، او د دې لپاره خپرېدل کېدلې. له همدې عمله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه را تنګه شوله.
بل خدرت وایي چې له پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډېره مننه کوم د راکینو نه د حکومت د چارواکو نه چپمګ بنه انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکی ژورنالیست او د غوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې د خبرونه مسلکی وي.
که په اخر کې درته وایي چې په هیواد ورسپانه کې یوازې سیاسي مسایل خبريږي که تفریح او نور څه هم ستاسو
هیواد ورسپانه لومړني مخونه اول ورستای د خبرونو د ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورتونه دي، د سپورت بخش ته، د صحت بخش ته، افغان اعلاناتي
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوې قانون له عملی کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډیر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدې سره بیا هم له 500 څخه زیاتې نشریې په مرکز او ولایتو کې خبرې کی. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.